ترنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تابع کړی ده. په دې اړه به رپورټ واورو چې طالبان د دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه عکس العمل لري دا به هم درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. بشپړ خبرونه: د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. دې ډلې په یو بیان کې ادعا کړې چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپاد هدف ګرځولی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 5 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې راغلي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه پېښه څېړي. د ایشیا اسلامي دولت داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلم فاروقي او ګڼ ملګري څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د پروان د پولیسو ویاند هارون مبارز هم ازادي راډیو ته مخکې تایید کړی و چې د بګرام هوایي اډې ته نږدې له جان قدم کلي نه راکټونه توغول شوي وو چې دوی په هوایي اډه کې او دننه او درې دیوال ته نږدې لګېدلي وو. هغه ویلي وو څوک په دې بریدونو کې نه دي ژوبل خو مالي تاوان یې اړولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ساعته مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په بګرام هوایي ډګر توغندیز بریدونه دوی نه دي کړي. په بګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوي چې اکثر مسؤلیت طالبانو ته راجع شوی. وروستی وار د 2019 کال د ډسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید وکړ چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو له ډلې دوه کسان ووژل شول او اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل طالب بندیان آزاد شي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جمهور رئیس له فرمان سره سم به نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی شي.
پرون هم سل طالب بندیان د حکومت لخوا خوشی شي او تفصیل په دې پروګرام کې اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 404 اتیاو ته رسیدلی. تازه پیښې 10 په کابل کې، 14 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی. په افغانستان کې د ټولو روغو شویو کسانو شمیر 2 ته رسیږي، حال دا چې د مړو شمیر بیا 15 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې که په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د میدان وردګ ولایت سیمه ای چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والی او 4 نور وسلوال کسان وژل شوي دي. په دې اړه د میدان وردګ ولایت له مخامه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو نومول شوی والی ملا ولی جان مشهور په حمزه او 4 نور ملګري تیر ورځ د سید آباد ولسوالۍ پټانخیلو کلي کې د وسلوالو مخالفینو په یو مرکز په هوایي برید کې وژل شوی او 8 نور ملګري یې ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو پټنځای سربیره د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرټو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه شاوخوا نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دا هڅه پیل کړي چې څنګه وکولی شي د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سختې زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9 هزارو ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوش یا حوثیانو په وړاندې جنگیږي نن اوربند اعلان کړ. د اوربند چلن نن غرمې څخه د اجرا وړ ګرځیدلې په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه هم دراز وویل دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي و چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا ویروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو خواوو په 13 بیا له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا مهم خبرونه.
خبرنامه ملاحظه راډیو نو اوریدل سفیر الله سنگزی در تولاندې کړل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان له زندان آزاد شي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې
طالبان د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. پر موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. په همدې اړه چې د طالب بندیانو دغه خوشی کېدنه د افغانستان د سولې له بهیر سره څه مرسته کولی شي، د افغانستان د سولې د شورا له مرستیال حجی دین محمد سره مرکه هم راوړو. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرونکو اعلانونو د نشر هرکلی کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه چې په نړۍ کې حکومتونه ته څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړي هم یو ریپورت لرو. له موږ سره اوسئ. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه پروګرام چې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبرې کوي. زموږ د ازادۍ راډیو نه اوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل بندیان ځینې خپلو کورونو ته رسیدلي خو طالبانو د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپلو بندیانو پر سر د بحث درې کسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړې. تازه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون په ولایتونو ته ولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخ ته ځي خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیری مارچ میاستې په یولسم خبر سوی پکې راغلی وو د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی کده حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشی سي. له د سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر له لوري په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلی چې د دغه شورا سلاکار حمد الله محب د هغو هیوادونو له سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدو کتو په ترڅ کې ښاغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوشی سوي او خوشی کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوی د هوکړې لمخه په شرایطو برابر نه دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري د لرامنځته سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د خنډ او ځنډ پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅې وکړي.
دوی د دې لپاره چې دغه تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د تزر د حل لار پیدا شي، کوم فرصتونه چې د لاس ورکو د دې ضرر ټول ملت ته، طالبان ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان نه کار ونخلي، لږ عاجل دغه کوم مسایل چې شپږ میاشتې یو کال باد کېږي همده اوس عملي کېږي.
ښاغلی معیار وایي حکومت یو مسؤول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه د په پړاویزه توګه مخته یوسي ترڅو د خصوصي سویو بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبرورۍ په 9مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه خصوصي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زرتنه بندیان هم د طالبان لوري خصوصي وای. خدا بهیر له خندونو سره مخس. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او د اختلاف او د اختلافونو د رامنځته کېدو مخه دی ونیسي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د افغان حکومت لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یار سوي.
دا یوې خبر ته خوته سه د افغانان چې بندیان دي، کدا دلته په د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدای هر څو کورنۍ لري، بچیان لري، خلک لري، هلته کتلي دي، هغه عسکر دي، هغه هم څه داسې فکري خلک نه دي، مجبور خلک ولاړ هلته د لږ روپو لپاره پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندي کېږي. که نه نو چې خلاصېږي دې کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه هم پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی بندې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې هغه وخت که دا طالبان وایي چې موږ دا معافیتنه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دوی کې داسې خلک هم شته چې بې ګناه وي او داسې خلک وي چې ګناهګار به وي، خو بندي دی او بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو په خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره، دا ټول افغانان دي او د تاسو په خبره دا ښه ده چې له بنده آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای سي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوشي کېږي بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید شل هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید راخوسي سوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغاني مذاکرات څومره ننګولی سي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولی سي؟
نو بین الافغاني مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې دغه لیدل کتل او دا شیان سختې دي. اکثره څو خبرې تاسو وکړئ چې دا د بندیانو په باره کې وي، هغه په دغه په ذریعه وشوي، د ویډیو کال په ذریعه باندې وشوي، او اوس هم دا درې کسه چې راغلي وو د ختیځ نه په دې احتجاج کې دي. یقین لرم چې دا کرونا موضوع سړېږي نو دا بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، خو ښه خبره دا ده چې هغې پورې ځکه دا بندیان که هغوی سره دي که دوی سره دي یا دي، چې دا خوشي کېږي ښه دي.
افغان حکومت ته همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې وغوی باید څه وکړي د لړۍ د چټکېدو لپاره؟
خبره دا ده یو هغه چې لوجستیکي مشکلات دي چې بندیانو په خوشی کولو کې یو ځل پنځه ځله یا شپږ ځله بندیان یو ځل دا خوشی کېدو د څه مشکل وي خبره خبره نه وي خو چې افغان حکومت چې یو وار فیصله کړې ده چې خوشی کوي خو نه خوشی او طالبان دې خوشی کړه د نور مذاکرات لپاره ښه خبره دا ده چې دا نور سره باندې چې دې لپاره بیا ښه خبره دا هم ده چې دا خبرې شروع شي دې سره د جذبند او د جنگ د کمېدو خبره وشي نو هم به بندیان خوشی شي او هم به مذاکره شروع شي.
دوستانو د سولې د علي شورا له مرستیال حجی دین محمد سره مو د افغان حکومت لخوا د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع مرکه واوریده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړي
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د خبریدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر رسنیو د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 40 میلیونه افغانیو پر ارزښت په وړیا ډول اعلانونه خپاره کړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خبراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خبراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کاري عامه پوهاوی اطلاع رسول دي. د دې قبل چې کورونا وایرس سره وقایوي مبارزه کیږي ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي نیک کار دی. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعي کارایی که ما خود ما کردیم
دی وای هغه کار چې موږ په موبی گروپ کې کړی دی ارزښت یې 2.3 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو د ډالرو لمخ حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کیږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی.
بدون شک بهتر میشه اما مهم است که
بلا شک ډیره بخوا چې دا اعلانونه یې وړیا خبره کړی وای. خدا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپل کارکونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي.
د دې حالت سره نو فشار بره کې مفت نشر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وایي رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیز پوهاوی زیات کړي څو خلک کورونا وایرس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونکړي.
پا په نړۍ کې د کرونا وایرس لخبریدو سره ګڼ شرکتونه او تجارتونه تړل شوي. اوس حکومتونه اقدامات کوي چې خپل اقتصاد بیرته اډی کړي. دا اقدامات د اسارو او لپالیسوی نیولې لبی وسلو وګړو سره د خوراکي توکو ترمن برستو دي. ملالی بشیر په دې اړه د ریپورت جزئیات تروري.
بند سوي تجارتونه، تړل سوي بازارونه او میلیونونه بې دندې سوي وګړي، دا د نړۍ پر اقتصاد د کرونا وایرس د اغیزو پیل دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د نړۍ پر اقتصاد د کرونا وایرس د منفي اغیز په اړه داسې وایي. دی وایي دا وایرس پر اقتصاد اغیز لري چې په نتیجه کې به یې داسې اقتصادي رکود رامنځته شي چې په نږدې تاریخ کې یې ساری نه وي. د روغتیایي بحران په اوج کې هیوادونه او نړیوالې ادارې پراخې ستراتیژۍ عملي کوي چې تر دې لا هم د بدې نتیجې مخه ونیسي. په امریکا، هانګ کانګ، کاناډا او نورو هیوادونو کې یو شمیر حکومتي فنډونه یا مالی مرستې په مستقیمه توګه د خلکو لاسته ځي. یو یا څو ځلې مرسته د دې لپاره ټاکل سوې چې له کورنیو سره په بیړنیو اړتیاوو کې مرسته وسي او خراب سوي تجارتونه یو څه بیرته پر پښو ودرېږي. یو شمیر اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي کله چې خلک له کورو د باندې نه وځي مصارف به هم کم وي. په هندوستان کې مستقیمه مرسته لا مهمه ده چې میلیونونه وګړي له لوږې وژغورل سي، ځکه مزدور کاره خلک نسي کولای ورځني کار ته دوام ورکړي. د هندوستان د مالیې وزیره نرملا سیتارامن په دې اړه داسې وایي: موږ د پیسو لیږد یوه د حل لاره په پام کې لرو او بله لاره دا ده چې له خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وسي. موږ نه غواړو څوک وږي پاتې سي، نو خلکو ته کافي خواړه وشو. له سوداګریو او شرکتونو سره د حکومت د مرستې پلان هغه تجارتونه په پام کې نیسي چې د مصارفو، مالیې او پور تر بار لاندې وي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات ځپل شوی. دې هیواد د اپریل په شپږمه نیټه د بیړنیو مرستو پلان تایید کړ. د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی وویل: زه اعلان کوم موږ د خپلو شرکتونو لپاره کواړه وي، لوی وي او یا کارګو وي، په چټکۍ سره 4 میلیارد یورو برابر وو. یو شمیر اروپایي ټولنې هیوادونو له دې ائتلاف غوښتي چې د کورونا بانډ په نوم دې ګډ پور اعلان کړي، خو ټولو هیوادونو له دې سره موافقه ونه کړه. خو دوی په یوه داسې پلان سره سلا سول چې د بیکارۍ کچه لوړه نه سي او دا به د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت بحراني وضعیت ته د غبرګون د پلان برخه وي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وندرلین په دې اړه داسې وایي: دا وایي موږ یو نوی وړاندیز لرو چې اروپایي اقتصاد ژوندی وساتل سي او هغه د اروپا مهارت لرونکي کاري قوه ده. اروپایي کمیسیون به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته چې اړتیا لري پور ورکړي. د ګڼو هیوادونو مرکزي بانکونو د پور اخیستلو شرایط آسان کړي دي. امریکا، برتانیا، جنوبي کوریا او ګڼو نورو هیوادونو د اقتصاد پیاوړي کولو په خاطر د سود کچه کمه کړې ده. یو شمیر تجارتونه اجازه لري چې مالیه تر ټاکلې موده وروسته ورکړي او یو شمیر هیوادونو د خلکو د کورو میاشتني قسطونه ځنډولي دي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ویلي د حکومتونو د هڅو د ملاتړ لپاره 1 تریلیون ډالر لري. د پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستالینا جورجیوا وایي: IMF له نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو سره یو ځای کار کوي چې نړۍ سره یو ځای کړي او د بحران پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کړي. موږ د بحراني وضعیت لپاره 1 تریلیون ډالر لرو چې اقتصادونه له زیانمنېدو خوندي کړو. کرونا وایرس شایي پر اقتصاد میاشتې او کلونه خپل اغیز پرېږدي. هغه اقدامات به چې اوس اخیستل کېږي د ډېرې بدې نتیجې مخه ونیولای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ خپریږي. که څه هم د کرونا په اړه ځینې بد خبرونه شته، تر څنګ یې ښه خبرونه هم شته. ګڼ خلک له دغه ناروغۍ نه په بیلابیلو هیوادونو کې د رغېدو په حال کې دي. یو لړ تدابیر له هرې ورځې په تیرېدو سره روغتیایي کارکوونکي وړاندیزونه کوي چې یو لړ تدابیر کولای شي په کرونا د اخته کېدو چانس د ډورو خلکو راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو وسی به بلې مسلې ته رسو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختدریځ ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړی. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. اسدالله لودین نور جزئیات تراوړي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوا شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کېږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوی اوربند هرکلای کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سختدریځ به دغه اوربند سره موافقه وکړي او کنه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر باندې لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شو چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د عربي متحده اماراتو په مهم ښار دوبۍ کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوي د کرونا وایرس له خپرېدو سره ګډوډې شوې دي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ شوی. احمد شیبر پری رپورټ لري.
په دوبۍ کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي، د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کرونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبۍ کې ثبت شوه. په متحده عربي اماراتو کې 2,650 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کرونا اخته دي او د 12 ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي، د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو، خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحده عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خو د دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ایم ایم ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 500 ډالره کېږي، تر هغه ارزان بیه یوه چې د یو بوتل قیمت $4.5 کیږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وارلمخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلي وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځې دي خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورټ ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتله بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتله ویسکي او 1.5 میلیونه بوتله واین پلورل شوی و.
دوستانو وخت 4:30 بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لصفی الله ستانگزی اورو.
د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 15 راکټي بریدونو مسولیت د ایشیا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 90 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 444 ته رسیدلی. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والي او 4 نور وسلوال کسان یې وژل شوي دي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادی تاوان وی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته خو تری مخ کې د کرونا وایروس په اړه یو بل ریپورت اورو. دا ریپورت زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وایي چې د اکسفام نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي کرونا وایروس خی د نړۍ شاوخوا 1.5 میلیارد وګړي د فقر لوري ته بوسي. په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورس خپور شو در زونه شوی چې څنګه د کرونا د بحران لکبل د کورنیو عایدات او مصارف پر بي وسلو اغیز کړي یا یې کوي. نور تفصیل به لا فریبا ظاهر نه وړو.
د اکسام نړیوال سازمان راپور چې د پنځمې پورس خپور شوی د کرونا وایروس لکبل د رامست سوی اقتصادي بحران عمق د 2008 کال تر اقتصادي بحران ژور بولي. اټکلونه شی روان وضعیت په کتو شای له 1990 کال راهیسې د لمړي ځل لپاره نړیوال فقر ډیر سي. د راپور لمخې د فقر پر ډیرېدو سره به ځینې هیوادونه بیرته د بې وزلۍ هغه حالت وروګرځي چې درې لسیزې مخکې تجربه کړی وو. د راپور لیکوالانو د نړیوال بانک لخوا د بې وزلۍ یا فقر د ټاکل شوو معیارونو پر اساس ارزونه کړې. د دې معیارونو لمخې هغه کسان چې په ورځ کې $1.9 یا تر دې په لږو پیسو ژوند کوي شدید فقر او هغه چې ورځ کې $15.5 یا تر دې کم لګښت لري د بیوزلۍ په لوړو کرښو کې حسابېږي. د اکسفام د راپور پر اساس که په عوایدو کې 0% کموالی راسي شدید فقر به په ټوله نړۍ کې له 440 میلیونه وګړو څخه 922 میلیونه کسانو ته لوړ سي. د غرض د هغو کسانو شمیر چې په ورځ کې په $15.5 یا تر دې په لږو عوایدو ژوند کوي شایي له 548 میلیونو تر نږدې 4 میلیارد کسانو پورې ورسیږي. اکسفام زیاتوي په دې حالت کې ښځې تر نارینه وو ډېر له خطر سره مخامخ دي ځکه هغوی تر ډېره په غیر رسمي برخو کې کار کوي چې د استخدام حقونه یې لږ او یا هم په نشت کې راځي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ به شایي د دې بحران اغیزې تر لسو کلونو وزغمي.
رومي اغیزه په دنیا کې ډیر ژور دي کله چې ستاسو لاس کال هم دی هغه سب د اثرات پاتې شي. تر اوسه پورې لوی اقتصاد دی دنیا برته خپل ماشين چلان کوي نه دي او تولید په هغه کچه چې باید وي نه دي.
د راپورونو لمخه یوازې په امریکا کې په تیرې شاوخوا یو میاشت کې 3 میلیونه وګړي بیکاره شوی دي چې د اقتصاد پوهانو په باور د بیکاری سطح لوړیدل د لوی اقتصادونو لپاره سخت ضربه ده او دا په خپل د بازار رونق کموي او د نړۍ نورو هیوادونو ترې اغیزمنې دایسي. نړیوال بانک تیرونه ویل که حالات بدتر سي یوازې په ختیځ آسیا او پاسیفیک سیمه کې به د بیوزلو انسانانو شمیر 1.5 میلیونه ته لوړ سي. په ټوله کې د آکسفام د تازه راپور لمخه د نړۍ حکومتونه د مخ پر ودې هیوادونو ملاتړ لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالر برابرولو ته اړتیا لري. یاد راپور زیاتوي شتمنو هیوادونو ښودلی چې په دې بحراني شرایطو کې کولی سي د خپلو اقتصادونو د ملاتړ لپاره تریلیونونه ډالر ولګوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روان بحران په ترڅ کې د خپلو وګړو سره د مرستې لپاره 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړل. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د یوې ناروغۍ د مقابلې لپاره یې دومره پیسې ځانګړي کړې. په داسې حال کې چې مخ پر ودې هیوادونه دا وړتیا لري چې د روغتیایي او اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي، خو د آکسفام راپور اټکل کوي چې د کورونا ویروس بحران به پر شتمنو او بېوزلو هیوادونو لا ډیر اغیز ته دوام ورکړي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د اروپایي ټولنې د مالیه وزیران نن پنجشنبه یو ځل بیا غونډه جوړوي څو د روان اقتصادي ناورین څخه د راوتلو په هدف پر یو شمېر مالي اقداماتو توافق وکړي. دوی د روانې اونۍ په سر کې هم په دې اړه خبرې کړې وې، خو د ځینو اختلافاتو له کبله دا خبرې وځنډېدې. د اروپایي ټولنې مشرانو د مارچ پر 26مه د دې بلاک د مالیه وزیرانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی و چې پر ځینو ژغورونکو اقداماتو سلاسي. هر ډول اقدامات د ټوله بلاک تایید ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون له وړاندې د اقتصادي بحران د اغیزو راکمولو په هدف یو شمېر اقدامات کړي چې میلیاردونه یورو ارزښت لري. بلخوا نړیوال بانک په یوه تازه اټکل کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د کورونا ویروس ناورین به په 2020 کال کې د جنوبي افریقا وچه له داسې اقتصادي رکود سره مخامخ کړي چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچي ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې فلار مې نه خورګان ته خشان اخلي نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. فلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او دی حال لاری چاری کومیدی
ډیر کوشش او ډیر هڅه وکړي چې نظر نور مې د پلورو ته ډیر مینه وکړي، نظر نور مې د پلورو ته ډیر وخت ورکړي، ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي.